درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما محترمه همکاره میرمن فاطمې او دغه شان زموږ نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ شنبه د 1404 هجری لمریز کال د میزان، یعنی تلې د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی له 11مه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 4مه نیټې سره سمون خوري. نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې په افغانستان کې د بګرام پوځي اډې ته د ډونلډ ټرمپ د تمې په حقله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به د رڼا سرچینې واوري او په وروستیو شیبو کې به تلپاتې وږمې نومې وینا درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس دی او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو دلته یو لنډه شانده مکه وو، بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په صهیونیست رژیم پورې پیلې شپږ بیلتون غوښتونکي ترهګر پانسی شول. افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو په ستنېدو دي. د ټرمپ د پلان په اړه د حماس ځواب ته د پاکستان خبرګون په غزه کې دی د صهیونیست رژیم جنایتونه بند شي. او اردوغان ویل صهیونیستي رژیم دی د غزه د اوربند د پلان پیروي وکړي.
اوس هم د خبرونو تفصیل. په صهیونیستي رژیم پورې پیلې شپږ بیلتون غوښتونکي ترهګر په ایران کې اعدام شول. له صهیونیستي رژیم سره د تړاو لرونکو بیلتون غوښتونکو ترهګرو شبکو شپږ غړي چې د څلورو امنیتي مدافعینو د وژنې او په خرم شهر کې د چاودنې په ګډون یې د څو خونړیو عملیاتو په پلانولو او ترسره کولو اعتراف کړی و، اعدام یا پانسی کړی شول. د شپږو بیلتون غوښتونکو ترهګرو د اعدام سزا چې په تیرو کلونو کې د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت امنیت په وسلوالو عملیاتو او بمی چاودنو سره په نښه کړی و، نن شنبه سهار وختي د ټولو قانوني مراحلو له بشپړولو او د سترې محکمې څخه د تصویب ترلاسه کولو وروسته اجرا شوه. په ترهګرو عملیاتو کې د کلیدي رول لوبولو سربیره دغو ترهګرو د صهیونیستي رژیم سره تړاو درلود او د دښمن بهرنیو عناصرو لخوا یې ملاتړ کېده. ځپل شوو او له منځه وړل شوو ترهګرو کړنو په تیرو کلونو کې په وار وار د خوزستان د اوسیدونکو صلح او امنیت ګواښلی دی.
پاکستان اعلان وکړ چې د انټرنیټ بندېدو له امله د افغان محصلینو لپاره د دې هیواد د بورسونو د نوم لیکنې وروستۍ نیټه غځول شوې ده. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وویل چې د دې هیواد حکومت د افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ دریم پړاو لپاره د نوم لیکنې وروستۍ نیټه غځولې ده. هغه په ایکس کې لیکلي چې دا پریکړه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو له امله شوې تر څو د افغان محصلینو لپاره ډېر فرصتونه چمتو کړي. د پاکستان د حکومت د یوې اعلامیې له مخې د نوم لیکنې نوې نیټه د 2015 میلادي کال د روانې اکتوبر 10 نیټه ټاکل شوې ده. دا بورسونه له افغانستان سره د پاکستان د تعلیمي همکارۍ یوه برخه ده چې له لارې هر کال سلګونه افغان محصلین په پاکستاني پوهنتونونو کې داخلي
یږي. ل گاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدل دوام لري. طالبانو اعلان وکړ چې په یو ورځ کې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کورنۍ افغانستان ته رسیدلې دي. باختر خبری اژانس رپورت ورکړی چې پرون د جمعې په ورځ زر افغان کډوال کورنۍ خپل هیواد ته ستنه شوې. طالبانو وویل چې په تیر کال کې له گاونډیو هیوادونو څخه له 1 میلیون نه ډیر کډوال افغانستان ته راغلی دی.
بلجیم د طالبان سره د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د فارس خبری آژانس د خبریال په وینا د بلجیم د پناه غوښتنې او مهاجرت وزیر انیلی وان بوسویټ وویل چې هیواد یې اراده لري چې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په بلجیم کې په غیر قانوني توګه اوسېږي یا یې جرمونه کړي دي. له دې مخکې جرمني اعلان وکړ چې دوی کابل ته یو پلاوی لیږلی تر څو له طالبانو سره په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره خبرې وکړي. د بلجیم د مهاجرت وزیر یې ټینګار وکړ چې خبرې اترې یوازې د هغو افغانانو د هویت پیژندلو لپاره تخنیکي ملګرتیا لپاره دی چې بلجیم د ایستلو اراده لري، او له اروپایي اتحادیې څخه به هم وغوښتل چې د دې اتباعو د بیرته ستنولو لارې چارې وڅېړي. د افغانستان په اکله د ډي اوه هیوادونو غونډې ته د طالبانو د غبرګون په اکله له کابل زموږ د خبریال راپورټ ته غوږ شئ.
د طالبانو حکومت د جی و ډلې د غونډې په غبرګون کې د ځینو هیوادونو له لورې شوې اداوې او اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو راهیسې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او ټولې ترهګرې ډلې له منځه تللې دي او د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر وړاندې ګواښ نشته.
د اسلامي امارت له واکمنې دو سره په هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی او ټولې خپل سری وسلوالې ډلې او سیاسي ډلې ټپل له منځه تللې دي. افغانستان او سمند او افغانستان هیڅ وخت کوم غواښ او تهدید نه دی متوجه په دې اړه شوی دا غانی او اندښنې ناسمې دي موږ په کله کړو.
ښاغلی فطرت دغه راز کډوالۍ دی ونړیوالې او انساني ستونزې په توګه یادوي او زیاتوي چې ډیری هیوادونه له دې پدیدې سره مخ دي او د دې ستونزې د مدیریت لپاره په نړیوالې همکارۍ ټینګار کوي.
او مهاجرتونه یو ګډه نړیواله ستونزه او انساني پدیده ده چې ډیری هیوادونه سره لاس او ګریوان دي. د ناقانونه کډوالو د بهیر د کنټرول لپاره نړیواله همغږي او همکاري ته اړتیا ده. په همدې تړاو اسلامي امارت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
بلخوا د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارج وایي په دې وروستیو کې د افغانستان وضعیت یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته راړولی او په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان د نړیوالو معیارونو پر یاتولو سره په نړیوال سیستم کې ځای ومومي.
کشورات طبعا خواستهای دارن، پیشنهادات دارن، تقاضای دارن و همچنان فرمایش های هم داره به جان مقابل. به این صورت یک همگرایی و تفاهم اگر به دست بیه طبعا نتایج مطلوب به دست میه و نتایجی که تاثیرات بسیار مثبتی به همه یا جانبین داشته باشه. به این خاطر مسئولیت مفیدیت مذاکرات و تامین روابط، گسترش روابط، پیشرفت روابط بین کشورها طبعا به نفع کشور است.
هیر دی نوی چې د انګلستان پلازمینه لندن دا اونۍ د افغانستان په اړه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د 1300 هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د جی و ډلې د غړو هیوادونو استازو افغانستان کې د ټول شموله حکومتداري، د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د ترهګرۍ پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د افغانستان اقتصاد د ټرمپ د سیاستونو قربانی شوی دی. د بحران ډلې ویلي چې د امریکې د مرستو کموالی د افغانستان په اقتصاد ډیر فشار راوړی دی. د بحران نړیوالې ډلې له مرسته کوونکو هیوادونو په تیره بیا له اروپایي حکومتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې د امریکې د مرستو د بندېدو د پایلو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نیخ په نیخه خبرې اترې ګړندې کړي. ټرمپ د امریکې د واک له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان باندې د دغه هیواد مرستې بندې کړې دي. د بحران ډلې په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکې د مرستو د کموالي نستنېدو ته په پام سره اروپایي او سیمه ییز هیوادونه باید په عمل پاله او اصولي کړنلارو سره د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو مخه ونیسي.
په غزه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوربند د پلان په اړه د حماس غورځنګ د ځواب په غبرګون کې د پاکستان حکومت د فلسطینیانو د ارمان په هکله د خپل له اصولي ملاتړ په ټینګار سره د صهیونیست رژیم د بریدونو د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ یوه اعلامیه خبره کړه چې په غزه کې د اوربند په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس ته ځواب ورکړی کوي. په دې بیانې کې همداشان ولو د سمدستي اوربند تامینولو په غزه کې د بیګناو فلسطینیانو د وینې بهولې د بندولو د اسرایلی او فلسطینی اسیرانو د ازادۍ غزې ته بلا خند د انساني مرستو د تضمین او د پایدار سولې په لور د یو معتبر سیاسي بهیر لپاره د لارې هوارولو په موخه یو مهم فرصت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې صهیونیستي رژیم د خپل حملې سمدستي ودروي.
بلې خوا اردوغان هم ویلي چې صهیونیستي رژیم دی د غزې د اوربند پلان پیروي وکړي. د ترکیې ولسمشر په یوه بیانیه کې وویل چې صهیونیستي رژیم باید په غزې باندې خپلې ټولې حملې سمدستي بندې کړي او د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوربند د طرحې پیروي دي وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ایکس کې په خپله پاڼه ولیکل، په غزه کې د اوربند د ټینګښت پلان ته د حماس خورزنګ ځواب پایداري صلح ته د رسیدو په لړ کې یو رغنده او مهم ګام دی. د اسرایلو رژیم د خپلې حملې سمدستي بندې کړي او د اوربند د طرحې پیروي دي وکړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندیز شوی د اوربند پلان ته د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس د رسمي خبرګون له اعلان وروسته د غزې فضا د صهیونیست دښمن د هوایی بریدونو سره سره د دې سیمې د مقاومو خلکو لخوا د خوشۍ او جشنونو ډکه شوه. وروسته له هغه چې په غزه کې د ډونالډ ټرمپ لخوا د اوربند د وړاندیز شوي پلان په اړه د حماس غورځنګ رسمي دریځ اعلان شو، د دې سیمې خلک د بحران او جنگ جګړې د پای ته رسیدو په امکان باندې د خپل خوشۍ څرګندولو لپاره سړکونو ته راووتل. د غزې خلکو دا شیبه د کړاو او بې ځایه کېدو د یوې ترخې دورې پای ګڼله. په ورته وخت کې د الحدث شبکې یو خبریال راپور راکړ چې په کمپونو او لنډمهال میشتو ځایونو کې د غزې بې ځایه شویو خلکو هم سره له دې چې په آسمان کې د اسرایلي جنگي الوتکو الوتنې کولې راتلونکې ته هیله څرګنده کړه. دا انځورونه د هغو خلکو د مقاومت رویه ښیي چې له بمبارۍ او محاصرې سره سره د ښه راتلونکي په تمه دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوربند د پلان په ځواب کې د حماس غورځنګ د جنگ د بشپړه بندولو د بندیانو تبادلې او د غزې د خپلواکۍ ادارې سره موافقه وکړه او د فلسطین د ملي ګټو په چوکاټ کې د غزې د راتلونکي د څېړلو غوښتنه وکړه.
صهیونیستي رژیم له غزې د وتلو پلان جوړوي. د صهیونیستي رژیم امنیتي ټیمونه د غزې له ترانګې د دغه رژیم د پوځیانو د وتلو لپاره پلانونه برابروي. د صهیونیستي رژیم سرچینو خبر ورکړی چې د دغه رژیم امنیتي ټیمونه به د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان له مخې د غزې له ترانګې د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره کره پلانونه برابر کړي او نور امنیتي لوری هم د هغو فلسطینی اسیرانو نوملړ تیاروي چې ټاکل شوی د آزاد شي. خو په عین حال کې په تیر شواروز کې د غزې په مختلفو سیمو باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو په دوام کې شپږ شپېته نور فلسطینیان شهیدان شوي او 215 تنه زخمي شول. په دې شپږ شپېته نو شهیدانو سره د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د غزې په مختلفو سیمو باندې د صهیونیستي رژیم د پوځ د بریدونو د شهیدانو ټول شمیر 15000 او 4000 تنو ته ورسید او د زخمیانو شمیر هم 1,09,000 او 413 تنو ته زیات شوی دی.
او د الاسیر په نامه د فلسطینی اسیرانو په چارو د غور کلاپه وویل صهیونیستي رژیم د سمود په نامه د نړیوال سمندري قافلې فعالان چې د غزې د معاصرې د ماتولو لپاره د غسیمې ته روان وو په خپل بدترین جیل بندي کړی دی. د غورګان هم دا شان ویلی د صهیونیستي رژیم چارواکو د سمود نړیوال قافلې کسان د انقب صحرا په جیل کې چې دغه رژیم یو ډیر بد جیل دی ساتل کیږي او زندانی کړی دی. انقب د صهیونیستي رژیم هغه بدنامه زندان دی چې پکې د فلسطینی اسیرانو پر خلاف په سلهاو جنایتونه او د هغوی د حقوقو خلاف ورزي شوې دي. په دغه جیل کې په زرهاو فلسطینی اسیرانو پراته دي. په بیانیه کې راغلی دی چې په دغه بدنام جیل کې یو شمیر فلسطینی اسیران د اسرایلي پوځیانو د چپنو شکنجو او لوډبولو له امله شهیدان شوي دي. د خبرونو پای.
Thank you. سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو قدر منوریدون کو زمون سیاسی تبصره د افغانستان د بګرام پوزي اډیتا د ټرمپ د تمې په حق لدنو پام ورته وکړي. د پوزي عملیاتو لپاره د بګرام اډې لوړ ظرفیت د افغانستان کانی سرچینې له چین سره د دې هیواد نږدېوالی او په مرکزی آسیا کې د خپل نفوذ پیاوړتیا د دې ستراتیژیکې اډې د بیا نیولو لپاره د امریکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لیوالتیا اصلي وجوهات دي. د بګرام اډا چې یو وخت په افغانستان کې د امریکې د پوځي عملیاتو زړه بلل کېده، نن د واشنگټن د طالبانو حکومت او سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د جیوپولیټیکل سیالۍ په یوې مهمې نقطې بدله شوې ده. د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وروستیو کې په څرګنده توګه د دې اډې د بیرته نیولو په اړه خبره کړې او حتی ګواښي کړی چې که افغان طالبان دا اډه بیرته امریکې ته ونه سپاري نو افغانستان لپاره به بدې پایلې ولري او بدې پیښې به ورته رامنځته شي. دا اډه په 2021 کال کې د امریکایي ځواکونو د ګډوډ وتلو پر مهال پرېښودل شوه او څو اونۍ وروسته د طالبانو لاسته ورغله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بګرام ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار یې کړی چې هیڅ کله به بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې بیا په افغان خاوره کې ځای پر ځای شي. بګرام اډې ته د امریکې د بیرته ستنېدو څلور ستراتیژیک لاملونه په دا ډول دي: لومړی، جغرافیایي موقعیت او ګواښونه. بګرام د چین له پولې څخه خواوشا 800 کیلومتره واټن لري چې دا موضوع هغه د چین د پوځي فعالیتونو د څارنې او د بیجنګ د نفوذ د پراختیا په وړاندې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره کلیدي ټکی جوړوي. چین چې په شینجیانګ سیمه کې خپل پوځي ظرفیتونه او د توغندیو اډې په چټکۍ سره پراخوي د امریکې لپاره لوی ګواښ دی. بګرام واشنگټن ته دا امکان ورکوي چې د چین عملیاتي او ساحوي فعالیتونه له نږدې وڅاري او په اغیزناکه توګه ورباندې نظارت وکړي. دویم، د افغانستان کانی سرچینو ته لاسرسي. افغانستان د خپلو غنی معدني زیرمو له امله د پرمختللو صنعتونو د اومو توکو برابرولو لپاره یو ستراتیژیک سرچینه ده. د دې هیواد د غیر تیلي معدني سرچینو ارزښت چې لیتیم، مس، سره زر، اوسپنه او نور نادر فلزات پکې شامل دي، له 3 ټریلیون ډالرو څخه زیات اټکل شوی دی. دا زیرمې په ځانګړې توګه لیتیم افغانستان د برېښنایي بیټریو، برېښنایي موټرو او نوې کېدونکو انرژي سیسټمونو د تولید لپاره کلیدی او مهمه سرچینه ګرځوي. دا سرچینې په جیوپالیټیک او اقتصادي سیالیو کې هم لوړ اهمیت لري او دې سرچینو ته لاسرسی کولی شي د امریکې او چین په څیر هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو د معدني سرچینو په وړاندې د اتکا کمولو په لټه کې دي، په نړیوالو بازارونو کې د نفوذ د پیاوړتیا فرصت برابروي. دریم، په مرکزی آسیا کې ستراتیژیک اهمیت. مرکزی آسیا د ترکمنستان او ازبکستان په څیر هیوادونو کې د ګیس او تیلو سرچینو له امله د انرژي او معدني سرچینو د برابرولو لپاره د یوې ستراتیژیکې جګړې په میدان بدلیږي. د بګرام بیان نیول امریکایانو ته دا فرصت ورکوي چې په هغه سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي چې د چین او روسیې تر سختې اغیزې لاندې ده. څلورم، د بګرام لوړ عملیاتي ظرفیت. بګرام د افغانستان د تر ټولو لویو پوځي اډو په توګه دوه اوږده د الوتکو د کیناستلو ځایونه یعنی رن ویز لري چې د بمبار کوونکو الوتکو او ګیلکسی 5C په شیر بار وړونکو الوتکو د کیناستلو وړتیا هم لري. د بګرام اډې ته د امریکې بیرته راستنېدل به احتمالاً دا هیواد یو ځل بیا په یو پراخ لګښت لاره کې واچوي. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خپرونه خوښه شوې وي. دوستانو، په دوام کې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ته غوږ شئ.
روت سپانو تا کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00992 12 43 44. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د تهران چاپ کې هم ورځپاڼې نن په خپل لومړي مخ کې د انځورونو په چاپولو سره لیکلي دي د ساموت په بیړۍ باندې د اسرایلو د ظالمانه برید په وړاندې نړیوال پاڅون رامنځته شوی. بالاخره لکه څرنګه چې وړاندوینه شوې وه، سهونیست رژیم د ساموت د کښتیو په کاروان باندې برید وکړ او شاوخوا 1500 مسافران یې ونیول او له ځان سره یې بوتلل او د دې کار د نړۍ غوسه راپارولې ده. د جمعې په شپې نیمه شپه وه کله چې خبر راغی چې د سهونیست رژیم پوځ د سمو د کښتیو په کاروان باندې 500 کمیټې او لنچونه چې د غزې د خلکو سره د مرستې لپاره له 44 هیوادونو څخه راغلي وي برید وکړ. ټول 1500 کسان یې تښتولي او په نقب کې زندانونو ته استولي دي. د دې خبرې خپرول د ټولې نړۍ لپاره کافي و چې د سهونیست رژیم د دې ټولو بېرحمۍ په وړاندې د لاریونونو او اعتصابونو په کولو سره خپله غوسه څرګنده کړي. ایټالیا، فرانسا، انګلستان، ترکیه، سویټزرلینډ، متحده ایالات، هسپانیا، سوریا، جرمنی، یونان، تیونس، موریتانیا، پاکستان او کاناډا د هغو هیوادونو له ډلې څخه دي چې غزې ته د مرستو په بیړۍ باندې د برید لپاره د سهونیست رژیم څخه کرکه شعارونه ورکول. په ځینو هیوادونو کې دا مظاهرې په غونډو امنیتي ځواکونو سره په نښتو بدلې شوي دي. ایټالیا او جرمني د هغو هیوادونو له ډلې څخه دي چې خلکو خپله غوسه پکې څرګنده کړې ده او د پولیسو سره په نښتې سره خپل اعتراض څرګند کړی دی. په جرمني کې د بلوګرو پولیسو لخوا د لاریون کوونکو د تاوتریخوالو نیولو انځورونه خپرې شوي دي. آزاد فلسطین د لاریون کوونکو تر ټولو تکراري شعار دی او هر چیرې چې خلک کولی شي دوی د فلسطین او ځینې وختونه حتی د ایران بیرغونه په وړلو سره خپل پیوستون څرګندوي. د ایرنا خبری اژانس په وینا په سویټزرلینډ کې پولیسو د جنیوا په ښار کې د فلسطین په لاره لاریونکوونکو سره هم نښته وکړه او د هغوی د تیت پاره کولو لپاره یې اوښکوونکي ګازونه او د اوبو توپونه وکارول. د روټرز خبری اژانس لخوا ترلاسه شوې ویډیو ښایي چې پولیس د لاریونکوونکو لپاره د اوښلن ګازونو او د توپونو اوبو څخه کار اخلي. د پولیسو ویان بیا وویل چې دوی مجبور شوي دي چې د لاریونکوونکو د کنټرول کولو لپاره د اوښلن ګازونو او د اوبو د توپونو څخه کار واخلي. هغوی زیاته کړه چې لاریونکوونکو شیان وغورځول، عامه ملکیت یې زیانونه ورسول. د سویټزرلینډ پولیسو په یو بیان کې ویل چې په نښتو کې 50 ټپیان شوي دي او یو شمیر لاریونکوونکي هم نیول شوي دي. پاکستانیان هم پرون د جمعې له لمانځه وروسته سړکونو ته راووتل او د سمو د کښتیو په نړیوال کاروان باندې د اسرایل رژیم د ترهګرو بریدونو غندنه وکړه او د اسرایل رژیم په جرمونو کې د امریکا د لاسرسیو پر ضد شعارونه هم ورکړل.
عزیزانو دا هم د اطلاعات ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې ځینې مطلبونه لیکلي چې موږ د هغو څخه یو څه تاسو ته انتخاب کړي. اطلاعات ورسپانه نن لیکي چې د رویټرز افشا کونی د حزب الله د بي وسله کول لپاره د لبنان سره د امریکا مرسته. رويټرز راپور ورکړ چې د ټرمپ ادارې د لبنان امنیتي ځواکونو ته د حزب الله د بي وسله کول د هڅو د یوې برخې په توګه د 210 میلیون ډالر مرسته تصویب کړي. په واشنگټن او بیروت کې د سرچینو په حواله یوې لبناني سرچینې چې له دې پریکړې سره بلد ده وویل چې په دې مرسته کې به د لبنان د پوز لپاره 190 میلیون ډالر او د داخلي امنیتي ځواکونو لپاره 40 میلیون ډالر شامل وي. په کانګرس کې ډیموکراتان وویل چې دا اندازه د لبنان په څیر د کوچني هیواد لپاره د پام وړ وه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم وویل چې امریکا مرسته به د لبنان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي تر څو په ټول هیواد کې د لبنان حاکمیت پیاوړی کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 لومړۍ پریکړه لیک په بشپړ ډول پلی کړي. د اګست په 15 نیټه ولسمشر جوزف اون او لومړی وزیر نواف سلام د لبنان له پوځ څخه وغوښتل چې د کال تر پای پورې یو پلان جوړ کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په ټول هیواد کې وسلې یوازې د امنیتي ځواکونو لپاره دي. د غورسپان به بیا په یو بل خبر کې لیکي چې عربي رسنۍ ادعا کوي چې بشار اسد په ماسکاو کې وژل شوی. د اردن د البوابه خبری اژانس په ګډون عربي ژبې رسنیو ادعا کړی چې د سوریې پخوانی ولسمشر بشار اسد د وژنې د هڅې هدف و. رسنیو د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې په حواله ویلي چې اسد چې د 2014 میلادي کال په دیسمبر کې روسیې ته تښتیدلی وو د خوړو د زهري کولو له امله په ماسکاو کې د وژنې د حادثې هدف و. څارونکو ادارې زیاته کړې ده چې اسد تیر دوشنبه د ماسکاو په څنډو کې له یو روغتون څخه رخصت شو او اوس یې روغتیا ښه ده. دغه ادارې د یوې محرمې سرچینې په حواله لیکلي چې هغه ډله چې دا عمل یې ترسره کړی و د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت شرمول او د اسد د وژنې تورې لګولی و. د رسنیو په وینا د ماسکاو په روغتون کې د بشار اسد د بستر کېدو پر مهال یوازې 2 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې له هغه سره وګوري. د هغه ورور ماهر اسد او د سوریې د ولسمشرۍ د چارو پخوانی عمومي رئیس منصور ایزام.
وګور دن کوز بلر شو د کابل ورسپانو ته چې دغه ورسپانه مسیر ورسپانه ده. هغه لیکي ایران افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات بیرته پیل کړل. د ایران د برېښنا د تولید لیک د وی شرکت عمومي رئیس ویلي دي چې افغانستان او پاکستان ته د برېښنا صادرات د کورنیو اړتیاو له کمیدا وروسته بیرته پیل شوي دي. د یاد شرکت عمومي رئیس مصطفی رجبی مشهدی تیره ورځ په یوې مرکې کې وویل چې اوس مهال افغانستان او پاکستان ته 150 میگاواټه برېښنا لیږدول کیږي، په داسې حال کې چې ایران له ارمنستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 450 میگاواټه برېښنا واردوي. د نوموړي په خبره د صادراتو کچه هم دومره پاتې کیږي، خو که د ګاونډیو هیوادونو سره په پوري معاملاتو کې ځانګړي اړتیا رامنځته شي نو بدلون به راشي. هغه زیاته کړه چې دا مهال کومه ځانګړي طرحه په لاس کې نه لري. او بل خبر دا چې د پاکستان د کابینې د اقتصادي همغږۍ کمیټې یوه نوې مسوده منظوره کړې ده چې له مخې به یې افغانستان، ایران او روسیې سره د مال پر مال سوداګرۍ تګلاره بدله او اصلاح شي. په دغه غونډې کې چې د مالی عوایدو فدرالي وزیر محمد اورنګزیب یې مشرۍ کړې ده، د سوداګرۍ وزارت وړاندیز کړی دی چې د افغانستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ موجوده چوکاټ ته بدلون ورکړل شي څو سوداګریزې اړیکې لا اسانه او عملي شي. له دغه پریکړې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ایران روسیې د پیسو پر ځای سوداګري توکو په تبادلي سره کیږي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اشته صبح رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیږي چې د ماسکو فارمیټ و مغونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او بلاروس په د ځانګړو استازو په ګډون د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاو روا پنجشنبه د تلی پر لسمه نیټه په یوې خبري ناست کې ویلي چې د ماسکو فارمیټ غونډه به د اکتوبر په اومه جوړ شي. زاخربا زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې د بلاروس استازی هم بلل شوی. د نوموړي په خبره دا ناسته به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې پیل شي او امیر خان متقی به هم د ناستې په څنډه کې له لاوروف سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې ده چې د دې ناستې د اجنډا مهمه برخه ملي پخلاینه او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له کابل سره د سیمې هوادونو عملی ملګرتیا ده. له ترهګرۍ سره مبارزه هم د دې ناستې مهمه اجنډا ګڼل شوې ده. دا ناسته به د یو ګډ بیان په تصویب سره پای ته ورسیږي. مسکو فارمیټ ناسته چې پر افغانستان ور ټوله ده له دې وړاندې هم جوړه شوې، خو طالبانو پکې د رسمي غړي په توګه ګډون نه و کړی. او بل خبر دا چې د کړکېچ نړیوالې ډلې له مرستندویو هیوادونو په ځانګړې توګه د اروپا له حکومتونو غوښتي چې د امریکا د مرستو د بندېدو د اقتصادي اغیزو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مستقیمې خبرې اترې چټکې کړي. دغه بنسټ د جمعې پر ماښام د تلې پر یولسمه نیټه د یوه راپور په خپله ورو سره ویلي چې د امریکا د مرستو د کمېدو نه جبرانېدونکي وضعیت ته په پام سره د اروپا او سیمې هیوادونه باید د یوې عملي او د اصولو پر بنسټ تګلارې له لارې د افغانستان د اقتصاد له نورو سقوطه مخنیوي ترسره کړي. په راپور کې راغلی چې مرسته کوونکي هیوادونه باید له طالبانو سره د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او اړینو خدمتونو د ساتنې په تړاو خبرې اترې پیل کړي او ورسره هممهاله د افغانستان پر اقتصادي راکړو ورکړو شته قانوني محدودیتونه هم راکم کړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه عزتمنو اوریدونکو، په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
درنه سرچینې نومې لړۍ لننني یو سل دوه څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. په دغه نننني مطلب کې درته د قران کریم د الزمر سورې د اتم آیت د نزول د شان په باب در سره ژغېږو. نو هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، یسرب یعنی مدینه خار چې د سلا غر ترڅنګ واقع و، د وړو کورونو یو ټولګه درلوده چې دیوالونه یې له ډبرو او خټې جوړ وو او چتونه یې د خرماو له څانګو جوړ وو. د هغه خار شاوخوا کروندې او د خرماو باغونه وو. هیڅ برج یا ودانۍ پکې نه وه چې خار د دښمنانو له برید څخه خوندي وساتي او ساتنه وکړي، ځکه چې یسرب یو کرهنیز خار و او مختلفو قبایلو او قبیلو پکې ژوند کاوه. هرې قبیلې د خپل مال د ساتنې لپاره خپله کلایه درلوده. دا د دې لپاره و چې په خار کې د بیلابیلو قبیلو او پرګنو ترمنځ شخړې رامنځته کېدې او په داسې حالاتو کې هر چا په خپل قلا کې له خپل مال او کورنۍ څخه دفاع کوله. ځینې سنګرونه او برجونه د یهودیانو او د هغوی د متحدانو لخوا په لویدیځو او شمالي سیمو کې جوړ شوي وو، څو د هغو دښمنانو د بریدونو مخنیوی وشي چې عموماً له دغو سیمو څخه پر ښار برید کاوه.
د یسنب شار یعنی مدینه لکه نورو حجازی شارونو د بدوی قبیله ټولنیز نظام درلود او د قبیله مشر د وکړو د ګټو ساتنه کوله. دوو لویو قبیلو یعنی اوس بنی اوس او خزرج یعنی بنو خزرج لکلونو کلونو راهیسې دا شار کنټرولوله. د یهودیانو یوه ډله هم په دغه ښار کې اوسېده. د یسرب خلک له اقتصادي پلوه ډیر د خرماو په باغونو کې کار کاوه، کرهنه او تر یوه حد هم په تخنیکي کارونو سره بوختو، ځکه چې ډیری شیراز مځکې او مناسب کرهنیزې سیمې د یهودیانو په لاس کې وې. همدارنګه هغوی یعنی یهودیانو د سرو زرو صنایع او وسلې جوړول لکه تورې، زغرې او نیزې په خپل کنټرول کې درلودلې. دوو لویو قبیلو یعنی اوس او خزرج ډیر وختونه له داخلي شخړو سره لاس ګرېوان وو. هر یوې قبیلې هڅه کوله څو د شاوخوا قبیلو او یهودیانو سره هم تړونه او متحد شي. د هغوی ترمنځ جنگ جګړه تر لسګونو کلونو پورې دوام درلود. د هغوی وروستۍ او تر ټولو مهمه جګړه شپږ کاله مخکې له دې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته هجرت وکړي په بوآس سیمه کې رامنځته شوه. له همدې امله هغه بوآس جګړه نومېدله. ډیر خلک له دواړو خواوو ووژل شول او کورونه او د خرماو باغونه یې ویجاړ او سوځول شوي وو. وروسته له هغې دوی قبیلې مکې ته ورغلې او هر یوې هڅه وکړه چې د مکې له قبیلو سره هم پیمان شي او له هغوی څخه د خپل دښمن په وړاندې مرسته ترلاسه کړي. کله چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له دوی مکې ته له ورتګه خبر شو، نو ورنږدې شو او ورسره خبرې وکړې. هغوی وروسته له دې چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام دعوت واورید او دا چې د دې سیمې یهودیانو خبرو سره سم و چې ژر به وروستی پیغمبر راشي، په آسانۍ سره یې اسلام ومانه.
و گودستانو د مدینه خار له خوشاله او خوخه څخه ډکو، گواکه چې مارغانو او د کورونو دیوالونو هم خپل ځانونه په دغه خوشاله کې شریک کړل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په یو کوټ کې ناس وو او خلکو ډله ډله ورسره بیعت کاوه او ایمان یې راوړ. لک خلکو چې شک یې کاوه او ایمان یې نه راوړ. په دې منظومان کې یو خوشحال او هوساینه غوښتونکی سړی ابوالفصیل شک درلود او د پیغمبر اکرم بلنې او مسلمان کېدو ته یې ګروهنه نه ښودله او له دې سره ویره او د راتلونکي په اړه اندېښنه هم لرله. کله چې د پیغمبر ډیر دښمنان او د هغوی کار ړنګونې یې په پام کې راتلې، نو ویره او وحشت یې زیاتېده او له ځان سره به یې ویل، که زه په محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړم او د هغه دښمنان بریالي شي، نو بهشکه چې د هغه ټول ملګری به ووژني. نو ښه ده چې صبر وکم، بیا به وروسته فیصله وکم. له بلې خوا د پیغمبر اکرم متحدو ملګرو او خپلوانو لیدل چې ټول په هغه ایمان راوړي، نو په فکر کې ډوبېده. هغه یوازې پاتې شوی و. ځینې وختونه هم د الله او پیغمبر د مرستې امید د هغه زړه ته قوت ورکاوه او پریکړه یې کوله چې له کاروان څخه وروسته پاتې نه شي او د هغه له ملګرو سره یو ځای شي. خو له بلې خوا که ایمان راوړي، نو بیا د مسلمانانو له بریا وروسته به ډېر غنیمتونه ور په برخه شي او له دې لارې به یې خپلې شتمنۍ هم زیاتې شي. په داسې حالت کې به د خپلوانو له رټل کېده هم خوندي او محفوظ پاتې شي.
بالاخره ابوالفصیل دوهمه لاره غوره کړه او ایمان یې راوړ. د مسلمانانو په ډلې کې شامل شو، خو ویرې او اندېښنې لا هم پرې سیوری غوړولی وو او هغه یې په کور کې منزوي کړی وو. چې له جګړې ډډه وکړي هغه ویرېده چې وبه وژل شي او ښځه او اولادونه به یې بې سرپرسته پاتې شي. خو د غنیمتونو د ترلاسه کولو په هیله یې د بدر په غزا کې برخه واخیسته. هغه د جنگ جګړې میدان ته ونه وته او یوازې مرستې او ملاتړي کارونه یې ترسره کړل. هغه غوښتل چې د خطرې په وخت کې له ټولو مخکې وتښتي. ابوالفصیل له هغې جګړې روغ رمټ ستون شو. د غنیمتونو د ویش پر مهال ډیر بحث کاوه او زیاته برخه یې غوښته. هغه یو ښه ژوند غوښتونکی سړی و چې ټول نعمتونه او خوندونه یې د ځان لپاره غوښتل او له سختۍ او مصیبتونو څخه یې ځان ساته. کله چې له سختۍ او ستونزو سره مخامخ شو بې صبره کېده او د توبې په حال کې به یې خدای تعالی ته مخ واړوه. خو کله به چې په خوشیو او کامیابیو کې نو توبه او ځان به یې هیرولو او حتی د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په اړه به یې هغه بزرګوار ته د جادو او سحر نسبت ورکاوه او هغه به یې ساحر او جادوگر بالا.
قدرمن اوریدونکو د داسې کسانو د حالت په حقله د قرآن کریم د زمر د مبارکې سورې په اتم آیت کې راغلی دی چې فرمایي کله چې انسان ته تاوان ورسیږي نو د خپل رب په وړاندې دعا کوي او د هغه خواته ورګرځي. خو کله چې هغه ته له خپل لوري نعمت ورکړي نو هغه څه هیروي چې مخکې د هغه لپاره خدای ته دعا کوله او د خدای لپاره شریکان جوړوي څو خلک د هغه له لارې څخه بې لارې کړي. ورته ووایا لږ وخت له خپل کفر نه خوند واخله، یقینا ته د دوزخ له اوسیدونکو څخه یې. دوستانو په قرآن مجید کې څو ځلې د فطري توحید او د ژوند د سختو پیښو ترمنځ اړیکې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د دغه مغرور انسان بدلون او کم ظرفیت هم منعکس شوی دی چې له طوفانونو سره د مخامخېدو پر مهال خالص الهي او توحیدي رنګ خپلوي او کله چې طوفان آرام شي نو رنګ بدلوي او په سرزورۍ سره د شرک په لاره روانېږي. همدارنګه باید پام وشي چې په دغه آیت مبارک کې له انسان مقصد هغه عادي او ناروزل شوی انسان دی چې د انبیاو په تعلیماتو نه دی روزل شوی. کنو ننو د خدای د اولیاو تربیت شوی کسان لکه پخپله هغه بزرگان په راحته او آرامښت ناکامۍ او کامیابۍ کې تل د خدای په یاد کې وي او د هغه د لوري مرستې ته لاس اچوي، که څه هم دغه ډول انسانان ډیر لږ دي. هو، یو د اوبو لوښی یا یو کوچنی ډنډ له یوې وږمې یا باد سره څپانده کیږي، خو لوی سمندر د خپل عظمت او لوی والی له امله د سختو او سترو طوفانونو په وړاندې هم قراره او آرامه وي او له همدې عمله د آرام نوم خپل کړی دی. نو د آیت په پای کې خدای هغه کوچنی او پست انسان په صراحت او قاطعیت سره مخاطب کوي، وایي ورته ووایا له خپل کفر او ناشکرۍ څخه لږ خوند واخله او څو ورځې په غفلت او غرور کې تیرې کړه، خو پوه شه چې ته د دوزخ له اوسیدونکو څخه یې، ځکه چې دا ډول کم فکره گمراه او گمراه کوونکې انسان له دې پرته بل برخلیک نشي لرلی.
د تهران د پښتو خبرونې خواږه مینوالو ته د غنننۍ مطلب وختم پای ته ورسېد. تاسو قدرمن اوریدونکو په لوی خدای سپارو تر بل پروګرام او د شأن نزول مطلب یو بل موضوع ته. تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.